تاسو سمو غږلا ساتي رادیو ناوري دا ساتي رادیو په یو بل خبري مجله کې موزه اجمل اند هر کله کوم په دې خبري مجله کې مو دا ولسمشر ترامپ لاغه څرګندونه خبرو چی وې د افغانستان لپاره د ستراتیژي بشپړې دوته نکتې دي نور ریپورتونه ملرو خو په فایل کې په مخکې د دې ساته خبرونو ته رضوان مرادی دروري
السلام علیکم د تخار ولایت په چاه اب ولسوالۍ کې نن پر یو مسجد د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او یو لس نور ژوبل دي د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ په مرزا اولنګ سیمه کې افغان ځواکونو نن ځکني عملیات پیل کړل او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ګواښ کړی چې د شمالي کوریا پر ضد پوځي انتخاب چمتو دی د خبرونو تفصیل د تخار ولایت په چاه اب ولسوالۍ کې نن پر یو مسجد د وسلوالو په یو برید کې لږ تر لږه درې کسان وشل شول او یو لس نور ژوبل دي د تخار د والي وایان سنت الله تیمور ازادي راډیو ته دا پیښه تایید کړه او د هغه په وینا برید د بشیر قانت په نوم د وسلوالو یو سیمه ییز قومندان کړی دی ښاغلي تیمور ویلي قومندان قانت پورې تړلو وسلوالو ځکه پر جومات حمله وکړه چې خلک د جومات په امام پسې له لمونځ کولو منع کړي د نوموړي په وینا دا پیښه د جومات د امام او قومندان قانت ترمنځ د شخصي دښمنۍ له امله رامنځته شوې ده د تخار چارواکي د نورو وسلوالو شخړو د مخنیوي لپاره سیمې ته نور امنیتي ځواکونه استولي دي د وسلوالو قومندان بشیر قانت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ په مرزا اولنګ سیمه کې افغان امنیتي ځواکونو نن ځکني عملیات پیل کړل او د سرپل د والي په وینا په دې عملیاتو کې یو شمېر وسلوال وژل شوي دي
در حال حاضر هم عملیات جریان دارد امروز در اثر اجراءات هوایی که صورت گرفت تعداد 11 تن از ارتشگاه از بین رفتند
طالب وسلوالو د ایشیانو تیره شنبه په مرزا اولنګ کې یو ځای حمله وکړه چې د چارواکو په خبره لسګونه تنه وشل او لا هم لسګونه کورنۍ هلته سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا کلابندي په همدې حال کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون نن په یو اعلامیه کې ویلي چې په مرزا اولنګ کې د طالبانو او د ایشیانو په ګډه حمله کې له 500 نیولې تر شپېتو پورې ملکي وګړي وشل شوي دي هند او نړیوال بانک لیوالتیا خودلې ده چې د کابل د شاتوت بند په جوړولو کې پانګونه وکړي د افغانستان د اوبو انرژي وزیر علي احمد عثماني وایي د کابل پر سیند چاراسا په سیمه کې د شاتوت د بند ابتدایي سروې تیر کال بشپړ شوې ده او اوس دوی له هند او نړیوال بانک سره د پانګونې پر موضوع خبرې کوي د نوموړي په وینا د شاتوت بند په جوړېدو سره به د کابل د نږدې 2 میلیونه اوسیدونکو د پاکو اوبو د کموالي ستونزه حل شي هند او نړیوال بانک په داسې وخت کې د کابل د شاتوت د اوبو بند پر جوړولو د پانګونې لپاره چمتووالی ښودلی دی چې افغانستان د انرژۍ په برخه کې د مهمو پروژو د عملي کولو لپاره بهرنۍ پانګونې ته اړتیا لري خبرونه له ازادي راډیو اورئ په قبایلی سیمې باجوړ ایجنسۍ کې نن یوې 14 لږ تر لږه درې کسان وشل د باجوړ یو سیمه ییز مقام اسلم خان ویل 14 په چارمنګ سیمه کې شوې ده چې درې کسان په کمړه او 25 نور ژوبل شوي دي د باجوړ محلي ادارې ویلي دي 14 د سرک د غاړې د ماین په واسطه شوې ده او تر اوسه چا مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی باجوړ ایجنسی له اوږدې مودې راهیسې د پاکستاني طالبانو او نورو سخت دریځو وسلوالو ډلو د فعالیت مرکز دی چې اکثره وخت د پاکستاني پوځ خلاف پکې بریدونه او چاودنې ترسره کوي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا پر ضد پوځي انتخاب چمتو دی ولسمشر ټرمپ نن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل که شمالي کوریا غیر عاقلانه عمل وکړي نو د دې هیواد پر ضد پوځي ځواک استعمال ته آماده دی ډونلډ ټرمپ ویلي دی هیله من دی چې د شمالي کوریا مشر کیم جون اون به بله لار غوره کړي شمالي کوریا ګواښ کړی دی چې په لویدیځ پسیفیک سمندر کې به د امریکا ګوان ټاپو په لرې واټن ویشتونکو توغندیو په نښه کړي د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ دا لفظي جګړه د پیونګ یونګ لخوا په دې وروستیو کې د پارونکو څرګندونو او د لرې واټن ویشتونکو څو توغندیو له ازمیښتونو وروسته پورته شوې ده د بخنې نړیوال سازمان یا ایمنستی انټرنیشنل د روسیې تر کنټرول لاندې کریمیا پر چارواکو غږ وکړ چې شپږ اویا کلن تاتار فعال په سمدستي ډول له بنده آزاد کړي د بخنې نړیوال سازمان نن په یوې اعلامیه کې ویل زنداني فعال سرور کرامیتوف د عقیدتي بندي دی چې د عصبي فلج په ناروغۍ هم اخته دی. د کریمیا چارواکو کرامیتوف د روان اگست میاشت په 8 نیټه هغه مهال ونیو چې نوموړی په مرکز سیمفریپول کې د یو تتار مشر د محاکمې په ضد مظاهره کوله. سرور کرامیتوف د پولیسو له امر څخه د سرغړونې په قضیه کې پلس کاله بند او 10,000 روبل جرمانه محکوم شوی دی. د بشري حقونو نړیوالو او لویدیځو ډلو پر روسیې انتقادونه کړي دي چې په کریمیا کې د تتار اقلیت پر وړاندې ناوړه چلند کوي. او د امریکا د متحده ایالاتو د جیولوژیکي سروې اداره وایي د 6.2 درجې یوې زلزلې نن د فلیپین په شمال کې لوزون ټاپو ولړزوه. د زلزلې د دې ټکان له امله د فلیپین په پایتخت منیلا کې سلګونه دفترونه او ښوونځي وتړل شول. تر اوسه د زلزلې له امله د مرګ ژوبلې په باب رپورټونه نه دي خپاره شوي.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. وړاندې په خبرونه کې د رپورټونو موضوعات لرو. ولسمشر ترامپ وایي د افغانستان په اړه د خپلې ستراتیژۍ بشپړېدو ته نږدې دی. نوموړي په دې وروستیو کې په یوه خبري غونډه کې وویل د ښاغلي ترامپ د څرګندونو په اړه به جزئیات واورئ. د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ پر څرنګوالي او دا چې کوم ټکي به پکې په پام کې نیول کېږي پر دې موضوع د سیاسي چارو له کارپوه روح الله احمدزي سره مرکه لرو. له دې به مو هم خبر کړو چې په اوروزګان کې موټر چلوونکي د لویو لارو له بندېدو شکایت کوي او وایي نیمې لویې لارې طالبانو تړلي او نیمې هم حکومتي ځواکونه
بالای کاریانی تللی شو دا اوس موږ څه وکړو په دې پر کومه لار لاړ شو ما مخکې کوم ځکه لاړ شو.
د افغانستان د همبستګۍ ګوند په یوه اعتراضي مظاهره کې د سریپور د سیاد ولسوالۍ د مرزولنګ پیښه وغندله او په راتلونکو کې د دا ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه وکړه. همدارنګه که وخت وسی نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. دوستان تاسو موږ غږ له ساده رادیو نه اورئ. د ساده رادیو خبرونه په منځنۍ صفه 2.6 اورئ. شي ولسمشر ترامپ دی وروستیو کې افغانستان کې د خپل ستراتیژۍ د بشپړولو په اړه ویلي دي چې بشپړېدو ته ډېر نږدې شوی. ترامپ پرون دا خبره په نیوجرسي کې خبري اعلان وکړه. نوموړي ټینګار کړی چې د یو داسې ځای په اړه چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پکې روانه ده دا یوه لویه پرېکړه ده. صفي الله سنګزی په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي ژر به داسې یو ځای ته چې د امریکا تر ټولو اوږده 10 کلنه جګړه پکې روانه ده د سرتیرو د استولو پریکړه اعلان کړي. هغه وویل د افغانستان په اړه پریکړه ډیره لویه پریکړه ده او په خبرې په دې پریکړه کې ډیرې ګډوډۍ هواري کړي دي. رویټرز خبري اژانس لیکلي چې ډانلډ ټرمپ په نیوجرسي کې افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو د پریکړې په اړه داسې وویل It's a very big decision for me. دوی موږ دې پریکړه ته ډیر نږدې یو ډیر زیات نږدې یو. دا زما لپاره یو ډیره لویه پریکړه ده. په ریښتیا دا یو داسې ځای دی چې زموږ تر ټولو اوږده 10 کلنه جګړه پکې روانه ده. ما ته ګډوډي را په میراث پاتې وه او موږ غواړو دا ګډوډي لږ را کم کړو. ترامپ د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د امریکا په بوخت پاتې کېدو انتقاد کړی دی خو د افغانستان په اړه یې دا انتقادونه دومره سرسخته هم نه دي. افغانستان ته د اضافه امریکایي سرتیرو د لیږلو له پریکړې د ملي امنیت سلاکار او ګڼ پوځیان ملاتړ کوي خو د ترامپ ځینې نږدې سلاکاران بیا دومره خوشبینه هم نه دي. د اضافي سرتیرو د استولو یو سرسخته ملاتړی د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر دی. ترامپ د ملي امنیت سلاکار مکماستر په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې دا یې څومره پریډارډ لري داسې ځواب ورکړ.
Yes, I do. General McMaster? Yeah. Absolutely. He's our friend.
He's our... هو زه پری ډاډه یم. جنرال مکماستر واقعاً زموږ ملګری دی. هغه زما ملګری دی او یو ډیر وړ کس دی. هغه پر ما ګران دی او زه ورته درناوی لرم. له ټرمپ سره په دې خبري غونډه کې مرستیال ولسمشر مایک پینس او د ملي امنیت سلاکار مکماستر هم ناست وو. اوس وخت افغانستان کې 8400 امریکایي سرتیري فعالیت کوي چې له تمې سره سم به نږدې 4000 نور تازه دمې سرتیري دغه هیواد ته واستول شي. د فرانسې خبري اژانس لیکلي هغه خلک چې افغانستان ته د امریکایي سرتیرو مخالفت کوي یوازې د ټرمپ سلاکاران له هغې ډلې ستراتیژیست سټیف بانن نه دي. په خپله ټرمپ هم د دې ملاتړی دی. د رپورټونو له مخې ټرمپ لیواله دی چې دې جګړه ځپلې سیمې ته د امریکایانو د ژوند د خوندیتوب په خاطر د عسکرو په ځای قراردادي جنګیالي ورواستوي. په افغانستان کې که څه هم امریکایي پوځیان تر ډیره د افغان پوځیانو پر روزنه او مشوره ورکولو بوخت دي، خو شمیرې ښیي چې د دوی تلفات لا هم لوړ پاتې دي. تر اوسه پورې 9 امریکایي پوځیان د روان کال له پیل راهیسې وژل شوي چې دا شمیر د تیر کال په څیر دی. د افغان وژل شوي پوځیانو شمیر بیا بیخي زیات دی. د جنوري له لومړۍ د مې تر اتمې 2500 پوځیان وژل شوي دي.
د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي تر بیا کتنې وروسته اعلانوي. د نړیوالو چارو ځینې شنونکي په دې باور دي چې امریکا د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي کې د پوځي برخې ترڅنګ او د سرتیرو د زیاتولو ترڅنګ په سوله ییزو حل لارو هم تمرکز کوي. له ښاغلي روح الله احمدزي سره چې په جرمني کې میشت افغان سیاسي څېړونکی دی، زموږ خبریال صفي الله ستانکزي مرکه کړې. په سر کې د افغانستان لپاره د امریکایي سرتیرو د زیاتېدو د پریکړې په اړه د هغه تحلیل وخت دی.
بس دغه نن او سبا روان ده او څه تحلیل چې د سنا او د امریکې د ولسمشرۍ د مړۍ ترمنځ اوس روان ده، هغه دا ده چې دغه پالیسۍ اوس دوی ریویو کوي او په دې کې ان ډېر زر څه محل ویش هم نه ده څرګند کړی. ولسمشر ترامپ غواړي چې دغه تسلیم اعلان کړي او زه فکر کوم چې نظامي تګلاره به د دوی یو برخه وي، اما ډېر دوی اوس په ډیپلوماتیکي برخه باندې په جدي بڼه باندې غواړي چې ټینګار وکړي. دا په دې معنی ده چې دغه پخوانی حل ځل چې د ولسمشر اوباما د واکمنۍ په حال سوي او تر اوسه پرې روانې دي، دا به دوی غواړي چې بالکل بل لوري ورکړي. او دې کې د سنا مجلس هم را روان ده او فکر کوم چې یوې میاشتې وروسته کې هم دا موضوع د ستراتیژي چې اوس نوي دوی غواړي اعلان کړي، دا په سنا مجلس کې بیا هم ورته کتنه کیږي.
یو څه چې ولسمشر ټرمپ پرون په خپلو خبرو کې یادونه ترې وکړه، هغه دا و چې وای ما ته ګډوډۍ را په میراث پاتې وي او غواړم چې لږې دغه ګډوډۍ را کمې کړم. منظور یې څه و له دغو نه؟
دا جنگ دوی پیل کولس کاله مخکې دوی لپاره ډېر لګښتونه په بر کې نیولي او له 100 میلیاردو نه پورته لګښت د امریکې لپاره ډېر ملامتونکی ده. او ولسمشر ټرمپ له مقابل لومړنۍ ورځې نه د خپلې د واکمنۍ همدغه موضوع ویلې چې موږ نور نه غواړو په ډېرو هېوادو کې خپلې جنګړې او لګښتونو څخه ډکې جګړې مخته ویسو. دغه نیمګړتیا به یا ستونزې چې د مخکنیو واکمنیو څخه دی وایي چې ماته پاتې دي، یوه موضوع هم دا ده چې دی وایي موږ خپل د مالیه ورکوونکو لګښتونه موږ نورو هېوادونو ته لیږو چې نتیجه یې هم معلومه نه ده. نو دا د دوی لپاره ډېره اوږده جګړه بلل کېږي. زه فکر کوم امریکا هم د موضوع ته ځتی رسیدلې دی، تصمیم ده چې تر کله به دا جګړه په دې هیواد کې دوی مخته وړي.
داسې ویل کېږي، رپورټونه داسې دي چې په دې اړه باندې لیوالتیا وایي موجوده ده د ټرمپ په وړاندې چې ځینې قراردادي جنګیالي واستوي افغانستان ته او دغه جګړه د قراردادیانو په واسطه وکړي، نه دا چې هلته اضافي عسکر ولیږي. څه فکر کوي دغه د جنګیالۍ واستول هغه هم د ځینو خصوصي کمپنیو دا به څه تاثیرات ولري او دغه تحلیل څومره د تطبیق وړ ښکاري ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم د پوځیانو استول افغانستان ته د مشکل ریخه کې د حل لار نه ده. یعنی مشکل دا نه ده چې په نظامی او پوځي ډول باندې دوی خپل مداخله وکړي، که څه هغه د دوی حکومتي سرتیري وي که هغه دوی اوټسورس کې کوم کمپنیو ته، دا جګړه په حقیقت کې نور هم جګړې ته لمن وهي. او افغانستان تاریخ که تاسو وګورئ او د پاکستان سره په تېرې بیا د موږ اړیکې دا 45 کاله جګړه په افغانستان کې دوی لمن ورته وهلې او تروریزم اوس له مرزونو څخه وختي. زه فکر کوم دا یو مشخصه د حل لاره به نه وي چې ډېر په پوځي تګلارې باندې دوی ټینګار وکړي. موضوع ډېره څرګنده ده. پاکستان په حقیقت کې واضح شواهد د دولت د افغانستان وړاندې کړي چې د تروریزم ځالې په دې هیواد کې دي. دوی د ډېرو هیوادونو لخوا نه ګرم بلل سوي دي. نو که امریکا غواړي چې په دغه هیواد باندې ډیپلوماتیکي فشار او حتی که نظامي اړخ ته هم دوی غواړي چې مخکې، هغه به دغه موضوع لپاره د حل وی. اما د افغانستان کې د دوی د سرتیرو زیاتول او په دې ترتیب باندې چې د ولس کاله جګړه مخته وړي ده، په دې رقم باندې کې دوی غوړي چې بیا هم سرتیری زیات کی، زه ډیر خوشبین نه یم چې دا به د حل منطقي لار وي.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نوري د ننګرهار د هسکی مینې ولسوالۍ څخه په ورکل شو ریپورتونو کې ویل شوی چې دغلته د امریکایي ځواکونو هغه بمباری چې هدف یې د داعش وسلوال و د شپاړس ملکیانو د وشل کېدو سبب شوی دی. دا چې دقیق شمیر څه دی او د پیښې په اړه ځایي چارواکي څه وایي همدا اوس راسره له ننګرهار څخه د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری په تماس کې دی. شینواری صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، د هسکی مینې پیخې پاړه ځایي چارواکي څه وایي؟
ډېر زیات مننه ان صاحب، هغه معلومات چې موږ ترلاسه کړي دي، یو خپله په دغه ولسوالۍ کې د ځایي خلکو سره چې غږېدلي چې هغه خپله د دغې پیښې شاهدانو او د دغې پیښې قربانیانو خپلو خپلوانو د دوی په وینا باندې د بهرني ځواکونو بې پیلوټو الوتکې چې هغه په یو سوزکي موټر او همدارنګه دوه مختلفو سیمو کې چې کله بمبار شوی دی، هلته ټول عام خلک او د سیمې خلک چې په هغه کې وسطوال لوی چې شپاړس کسه وژل شوي دي، همدارنګه لس نو ټپیان دي. د ولایتي ادارې سره دغه موضوع چې موږ شریک کړي دي، ولایتي اداره هم دا مني چې بې پیلوټو الوتکو هلته بمبار کړی دی، خو دوی د تلفاتو ارقام له رسنیو سره روښانه کړی نه دی. خو په خبرې کې
ډیر زیاته مننه کوو شینوار صاحب په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری و چې ویلې د هسکی مینې په ولسوالۍ کې ځایي خلکو ورته ویلي چې د بې پیلوټه الوتکو په بمبارۍ کې شپاړس کسان وژل شوي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هسکی مینې د ولسوالۍ د یو چارواکي له قوله دا خبره تایید کړې ده. په دې ورځپاڼې په ریپورټ کې همدارنګه د امریکا د پاوز له خولې ویل شوی دی چې پینټاګون ویلي دوی د دغه ریپورټونو په اړه خبر دی چې په هسکی مینې کې بمبارۍ ملکیانو ته تلفات اړولي، خو دوی وایي چې دمګړې پرې تبصره نشي کولی او په اړه یې پلټنې او نور معلومات راټولوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دا د ازادي راډیو ده. ملکی تلفات یوازې د افغانستان په یو سیمه کې نه دي او نه د افغانستان یو لوری د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې سبب کیږي. کله ننګرهار نمو په هوایي بمباریو کې د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې رپورټ درلود. څو ورځې مخکې د سرپل ولایت په سیاد ولسوالۍ کې په یو سیمه کې په لسګونو کسان په ډلې زتوګه د وسلوالو طالبانو لخوا ووژل شول. نن په کابل کې د همبستګۍ ګوند په دې موضوع یو اعتراض کړی و او په اړه یې له کابله د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
دلته د افغانستان د همبستګۍ ګوند غړي په یو اعتراضي مظاهره کې سره راټول سوي دي چې د سرپل ولایت د سید ولسوالۍ د میرزا اولنګ پیښه یو ستر جنایت وباله او هغه یې وغندله. د دغه ګوند ویاندې سلی غفار د جمعې په ورځ په مظاهره کې رسنیو ته وویل وسلوال طالبان او داعش هڅه کوي چې په افغانستان کې د عراق په څیر مذهبي جګړې رامنځته کړي، خو د هغې په وینا هیڅوک به هم د افغانانو یووالی مات نه کړي. هغه وایي وسلوال طالبان او داعش کوښښ کوي چې په وحشیانه عملیاتو سره زموږ د ملتونو په ځانګړې توګه مذهبي او قومي اقلیتونو کې د عراق په څیر مذهبي جګړو ته لمن ووهي او لمبې بله وساتي. د افغان دولت وسلوالو مخالفانو د شنبې په ورځ د سرپل د سید ولسوالۍ د میرزا اولنګ سیمه ونیوله او د سیمه ییزو چارواکو په خبره د سیمې څه باندې 500 اوسیدونکي ووژل. وسلوالو طالبانو په دغه پیښه کې لاس لرل رد کړي دي. د سرپل سیمه ییز چارواکي وایي چې د میرزا اولنګ له سیمې شاوخوا 500 کورنیو کډه کړي دي. د ملي وحدت حکومت مشرانو په کابل کې د امریکا سفارت په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت دغه پیښه غندلې ده. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د پنځشنبه په ورځ وویل چې د سرپل د اوسیدونکو د وژنې په مخنیوي کې حکومت پاتې راغلی. له دغه پیښې وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ګواښ وکړ چې د میرزا اولنګ د پیښې د قربانیانو غچ به واخلي. د سرپل والی ظاهر وحدت ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې په ورځ د میرزا اولنګ د سیمې د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل سول. په کابل کې یو شمېر اعتراض کوونکو هم حکومت په خپلو کارونو کې په سسوالي او د خلکو د امنیت په خوندیتوب کې په ناغېړۍ تورن کړ.
نوم اشرف ده، موږ دلته راغون شوی چې ټول خلک متحد شي او دا دولت نه موږ پوهېږو چې څه شی نه جوړېږي او ټول خلک باید راشي او خپل کشور ته امن او ثبات راوړي.
نو می زویاد ل غوړ چې دغه بدبختی څخه راوځو او زمونږ نو نه غوړ چې زمونږ هر اوسې خې وادوال واشل شي او زمونږ مایندې کندې شي زمونږ بچیان به مایندې شي.
معترضان شعار ورکاو تر هغه چې ونه درې ګونو د افغانستان هر څنډه او خاوره به د میرزا اولنګ په سیر سي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لوی سرنوالي د پنځشنبه په ورځ ویل و چې د میرزا اولنګ په پیښه کې د بشریت پر وړاندې د یو ستر جنایت نښه لیدل کیږي. دغه ادارې د میرزا اولنګ د پیښې په اړه د جدي پلټنو حکم صادر کړی.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو ته زموږ غږ ازادي راډیو ناوړی. په اوروزګان کې د اوروزګان او کندهار د لوی لارې موټر چلوونکي وایي نیمې لارې د وسلوالو طالبانو لخوا پرې تړل شوي او نیمې هم دولتي سرتیرو پرې تړلې دي. دا چې ولې د اوروزګان څخه زموږ د خبریال شریف الله شرافت په ریپورټ کې اورو چې د یو شمېر موټر چلوونکو په څرګندونو پیلېږي.
کملار لاس باس ما مخې کې کوم ځکه لاس
یو پر دې لار لاس ابل وای پر دې لار لاس موږ د چا په کولو ټکور ټکور شي اوږه تیږه ورته ناشته.
د اورزګان او کندهار د لوی لارې موټر چلوونکي وای د دغې لارې پر سر دولت او طالب دواړو ورته ګواښ کړی او په خبره چې پر دغه لارې د دوی مخه نیولې. د دغې لارې موټر چلوونکي وای یو لار وسلوالو طالبانو ور باندې تړلې او بل لار دولت ور باندې تړلې چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دوی له دولت او وسلوالو طالبان څخه غوښتنه کوي چې دوی د سپر په توګه نه کاروي او لارې ورته خلاصې کړي. د دغې لارې پر سر یو شمېر موټر چلوونکو ازادي راډیو ته داسې وویل
کله په کاچاغ شراولې دوام د یو دوج په ظلم یو اله خبر یو پر دغه لار بل وای پر دغه لار اریان فاریان شرا ساسکر بیا به کې کنځل کوي پوش پاش وای هغه بل شپه موټر هم وراله په د شپې په چنار کې ټکان سو موټر هم راوز غلول په بغلسا کې و د خدای ساکش نست بالای کاریانې تللی شو دا اوس موږ څه وکړو په دې پر کومه لار لاړ شو باس ما مخې کې کوم ځکه لاړ بخوا ډېر کاروبار و چې موږ به ولاړو دستي به را روان و په دې اوس ګر سره په یوه اوتو په دوی او تې نه سو راتلی
یو وای پر دې لار لاړ شه ابل وای پر دې لار لاړ شه موږ د چا په کولو طالب راته وایي زما پر لاره ځه حکومت راته وایي زما پر تا زړه نه شکوي استاد په دې زړه نه شکوي خو دولت دا وعده موږ سره وکړه چې دا موږ په څلور پنځو ورځو کې د کوتلانه واروو
د مخې شپه ته نظر ته اوس په شل زره نه
دوام وسه اوس هغه در اوسه حکومت اقدام په دې کې نه دی کړی هغه لار دغه کډیا دغه کوتلانه یې سمټر دوباره امکانات نه.
د اورزګان او کندهار ترمنځ پر دغه لویه لاره د دولت او وسلوالو طالبانو لخوا را ولاړو سو ستونزو نه یوازې دا چې دغه تسپرلی او موټر چلوونکي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي بلکې په دغه ولایت کې د سوداګرو پر کاروبار هم سیوري غوړولي او هغه له ستونزو سره مخ کړي دي.
د مالو کاروبار کوم د دې لارې د طالبان وایي چې پر دغه لار باندې مزه د حکومت پر لار باندې پر دې لار لار حکومت وایي پر دې لار م د طالب پر لار مزه پر دې لار زمټر ولاړ ایوانان مو یا مرسي یا مردار چې په دغه دغه کې په دغه موټر کې ټکور ټکور شي اوږه تیږه ورته ناشته نه دلته موږ ته وټل نه ډوډۍ ست نه شي ست د خدای په خدای مزاریا لار تړلې د طالب وایي د حکومت پر لار مزه حکومت وایي طالب پر لار مزه مزاریا نه زموږ په قدرت پران نه نه موږ دغه چې موږ کاروباري خلک یې کاکا موږ ته د لار آزاد شي ورو د طالب د حکومت موږ د یې چا ورو نه د طالب مداخله نه موږ د حکومت اخیسته د موږ کاروباران خلک موږ ته د لار بیغمه خلاص شي دا دونې زیره دل نه.
دا په داسې حال کې ده چې د اورزګان او کندهار ترمنځ دا مهال درې لارې شتون لري چې دوی د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي او یوه لاره یې هم د افغان امنیتي ځواکونو تر ولکې لاندې ده. په ورته وخت کې بیا د اورزګان ولایتي اداره وایي چې د دغې لارې پر سر کوم امنیتي ستونزه نشته او په خبره چې نه هم دغه لاره پولیسو د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د دغه ولایت د والي مرستیال عبدالواحد پټان ازادي راډیو ته داسې وویل
کومره کومه خبره زموږ معلومات لرم
وسلوالو طالبان تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې د اروزګان او کندهار ترمنځ دغه لویه لاره په دې وروستیو کې د مسلینو په خبره نام نه سوې چې هر ورځ د درنو جګړو شاهده وي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی. د افغان حکومت د لوړو زده کړو وزیر تیر ورځ د فراه ولایت ته تللی و. د لوړو زده کړو وزیر په دغه سفر کې د فراه په پوهنتون کې دوه ودانۍ چې کار یې بشپړ شوی و پرانیستې. په دې اړه به له سیمې څخه د احمد شاه فطرت رپورټ واورو.
د هیواد د لوړو زده کړو وزیر ورسره مل پلاوی تیر ورځ د فراه ولایت څخه د لنې پر مهال د فراه د نوي پوهنتون هغه برخې چې کار یې بشپړ شوی و ګټې اخیستنې ته وړاندې کړې. د لوړو زده کړو وزیر عبدالطیف روشان د فراه پوهنتون لپاره یوه اداري ودانۍ او بله تدریسي ودانۍ چې دواړه د کابو یو 40 میلیون افغانیو په لګښت جوړې شوې پرانیستې. د لوړو زده کړو وزیر همداشان وویل چې دوی هڅې روانې تر څو د فراه د نوي پوهنتون نورې برخې چې تر کار لاندې دي هم بشپړې کړي.
تو در سال بعدی انشاءالله در نظر دارم که کشته پانتون در نظر بگیرم که ماشاءالله و سای سال دست و میدانه ورزشی است و بعد پروگرامایی که دیگه است انشاءالله در نظر دارم.
وزیر همداشان ژمنه وکړه چې د فراه پوهنتون لپاره د محصلینو همداشان د پوهنتون د استادانو په غوښتنې سره دوی څانګې نورې چې د حقوق او اقتصاد به وي تر راتلونکي کال پورې دلته فعال کړي. د یادونې وړ چې د فراه ولایت دولتي پوهنتون لپاره ودانۍ د ښار په جنوب کې د اردو ملي لوا تر څنګ جوړه شوې. د ښار څخه کابو 40 کیلومتره واټن لري. دغه ودانۍ د جوړولو په برخه کې یو بله لویه ستونزه دا ده چې شاوخوا یا چاپیرې هیڅ دیوال نه لري او دا کار د محصلانو د مسؤلیت په برخه کې لویه ستونزه ګڼل کیږي.
له خوست څخه بیا په ورکړل شو رپورټونو کې ویل شوي چې دغلته یو شمیر قومي مشران د ولایتي شورا غړي او ځایي خلک راټول شوي وو او د مرکزي حکومت په ملاتړ یوه غونډه جوړه کړې وه. په اړه یې له خوست څخه د نجیب الله خیل رپورټ اورو.
د جمعې په ورځ د خوست سلګونو اوسیدونکو د یوې غونډې له لارې د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغان حکومت ملاتړ په ډاګه کړ او په دې وروستیو کې د حکومت پر ضد یو شمېر سیاسي ائتلافونو جوړېدل د هیواد په زیان وبلل. دوی له دې هم ګیله وکړه چې د خوست او لوی پکتیا علمي او مسلکي کادرونو ته د نظام په مدیریتي چارو کې خپله ونډه نه ده ورکړل شوې. د خوست د ولایتي شورا غړي نورشاه نورانی په خپله وینا کې هم دا خبرې وکړې.
ملاتړ اعلانوم په خپل مشر ډاکټر صاحب اشرف غنی باندې غږ کوم چې هغه برخه چې موږ په نظام کې رسیږي زموږ په حکومت کې رسیږي او سوالو ته باید خپله سهمیه وربېله کړي.
د خوست یوې تنې مدني فعالې کامله اکبري په خپلو خبرو کې ویل د ولسونو وجیبه دا ده چې د نظام لپاره کار وکړي او تر څنګ نظام هم مکلف دی چې د ولس لپاره د کار او ژوند وړ شرایط برابر کړي.
ښاغلي ولسمشر لپاره د خوست نمو واقعا ډېرې رایې ورکړدي او د خوست د زلمیانو او د خوندو په رایې باندې دا کامیاب شوی دی. نو ضرور ده چې موږ تاسو اوس د دې نظام څخه ملاتړ هم وکړو. نو موږ تاسو باید کوشش وکړو چې خپل نظام لپاره کار وکړو او نظام زموږ لپاره کار وکړي.
د افغان حکومت څخه د ملاتړ په دې غونډه کې ویناوال وویل د نظام څخه له ملاتړ پرته ولس سیاسي او امنیتي ټکاو ته نشي رسېدلی.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. په همدې ځای دا خبری مجله د خبری مطالبه برخه یې راټولوو، خو اوس یو داسې رپورټ راخلو چې هغه بهرنی رپورټ دی خو له مسلمانانو سره تړاو لري. په امریکا کې یو خار باید یوې هغې میرمنې ته چې مسلمانه میرمن ده او پولیسو په زور د پلونې لرې کولو ته اړ کړې ده هغې ته جرمانه ورکړي. دا چې دا څومره او څنګه جرمانه ده په اړه یې د ملالۍ بشیر رپورټ اورو.
د امریکا د اسلامي اړیکو شورا د اګست 15 په یو بیان کې اعلان وکړ چې د کالیفورنیا ایالت به هغې مسلمانې ښځې ته 85,000 ډالر جریمه ورکوي چې ویلې وو پولیسو د دې له خوښې پرته اړه کړه چې خپل پوړنې لرې کړي. د حقونو دغې ادارې د مسلمانی امریکایي کریستی پاول په استازیتوب د لانګ بیچ ښار پر وړاندې شکایت ثبت کړه چې ګواکې پولیس افسرانو په زوره دا اړ ایسته چې د نورو پولیسو مخې ته خپل پوړنې له سره لرې کړي. دا هغه مخال چې دا د ترافیکو په یو پیښه کې د 2015 کال په می میاشت کې ونیول سو. میرمن پاول یو افریقایي امریکایي مسلمانه ده چې یوه شپه د پولیسو په توقيف کې تیر کړې و. دی ویلی و چې له دې تجربې څخه دا خورا اغیزمنه سوه. د امریکا د اسلامي اړیکو شورا وویل چې د لانګ بیچ ښار چارواکو د اگست په 8مه د دې پریکړې په اړه رایه ورکړې. د میرمن پاول له شکایت وروسته د لانګ بیچ ښار د پولیسو ادارې خپل هغه پالیسي بدله کړه چې له مخې توقیف سوي کسان مذهبي نشانونه یا شیان نسي اغوستلی. د څارنوال مرستیال مانت ماچت لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د نوي پالیسۍ له مخې پولیس کولای سي د توقیف سوي ښځې پوړنې په هغه صورت کې لرې کړي چې افسرانو ته تهدید متوجه وي، او دا کار به د یوې ښځینه پولیسې لخوا کېږي چې سړی به یې نه ویني.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسوو. په بل نیم ساعت خبري مجله کې در سره جاکفر احمدي ملګرتیا کوي.
تشکر.